سلامونه او ستړي مسي وخت مازګر 15 بجې سوینند جمعې ورځ د 2015 کال د اگست او منېټه د مشال ریډیو ختنن هورځي په ورستي خبري غړي کې مو ز عبدالحی کاکړ او ملیحا مرزاده هرکلی کوو. اله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د کابل چاودنی، افغان طالبانو اختلافات، پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه مرکی او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ متوازو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ له حاله خبر کو. ماکس فارم ملیحا مرزاده ته چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټولو اول د خبرونو سټکی. نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې لکتر لګر لس کسان وژل شوي. په مانسیرا کې او پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او اسلامي دولت وسلوالو په شام کې 213 لسی وګړي تښتولې دي. تفصیل: افغان انتظامیه وای نن سهار وختي په کابل کې په یو زورور بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات ژوبل دي. د صحت وزارت ویان وحید الله معیار ویل چې د پیښې ښکار شوي ټول کسان ملکی وګړي دي. دغه په خبره په زخمی شو کې زنانه او ماشومان شامل دي. پولیس ویلي چې په سیاسنګ سیمه کې له بارودو ډک یو ګاډی د دفاع وزارت له ودانې سره نږدې او چاودېدلو. لیکوال او څېړونکي عزیز امین احمد زی چې چاودنې د کور شیشې ماتې کړي د پیښې پاړه مشال ریډیو ته وای.
شپې ویدو یو بجاوا یو بجې په دوران کې داسې یو درس داسې درس چې د نیمګړې د کړکو شیشې هم را ماته کړلې. اما د دې شدت او دې لوړې نسبت نو په ډېر زیات او نه یوازې دلته په کابل دننه ښار کې بلکې په ارزان قیمت کې ډېر لري دی. د شپې بچي کې هغه ډېر لري دی ځینې هلته محسوس شوي. خلک ډېر پریشان کړي.
بل خو د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلې دی خو چاته پکې نقصان نه دی رسیدلې. د پیښې پړه لاچا نه ده منلې. پاکستان وای په افغانستان کې له امن او قراری سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاري ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پښتونخوا په مانسیرا کې د یو پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډی نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دې زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهراً د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د اغاهه تحریک یا پښتون اویرنس موومنت په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښ سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالي چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم موږ ته ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپل ده.
خبری غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د تاریخ غړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې په دوی ټکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولې. د پاکستان حکومت د دوی د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی. په سیمه کې پولیس چارواکي د سنو ته ویلي په پیښه کې 2 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 500 غړي وژل شوي دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د شینکې او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. اسلامی دولت وسلوالو د شام مرکزی صوبې هم سیاخر ته نیولو پس 213 ولسی وګړي تختولې دي. په تختول شو کسانو کې لکتر لګش پېته عیسایان شامل دي. د شام د بشری حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویلي دي چې اسلامی دولت وسلوالو تیرورس پال کریتن نومي خار کې ولسی وګړي تختولې دي. یاد خارې د اگست پر 15مه قبضه کړو. ډیر عیسایان له هلبا ال کریتن ته د پناه لپاره تښتېدلي وو. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویلي دي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامی دولت لخوا له حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. د ترکیې د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سرناک صوبې په سیلوپی ښار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشه لس کسان ژوبل شوي هم دي. یاد صوبه د عراق او شام له پولو سره نږدې ده. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضحه نه دی. یو امریکایي سیړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټمي وسلو جوړولو تجربه کړې دي، خو تهران په غوسټول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګال سیټلایټ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزرونه ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کېږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان و. مرکز وایي د تصویرونه د جولای تر 14مې نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوې چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. او نن په باکو کې د آذربایجانۍ خبریال خدیجه اسماعیلیوه پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت لسګونه فعالان خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي چې د مقدمې په اوریدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلیوه د مقدمې لومړی اوریدنه د تیرې میاشتې پر 24مه شروع شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو د ټیکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پوري شوي دي. اسماعیلیوه له دغو تورونو انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال را بیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ خرڅل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ یو یورو په 111.50 روپۍ او په 111.50 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 1.5، بنو کې 1.5 او 6.5 او په کوټه کې 6.5 او 1.5 وي.
خبرونه مو له ملیحه مرزا دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. د افغانستان په کابل کې 14 لس کسان وژلي او تر 400 زیاتې ټپیان کړي دي. د 14 زور څومره وو؟ د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبان په منځ کې د راپیدا شوو اختلافاتو ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق فعال شوی دی. کارپوهان څنګه ورته ګوري؟
روزانہ په مدرسو کې غونډې کیږي، خبرې ترې کیږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې او د پښتنو کارپوهانو ور باندې اعتراض دی. یو نیو قاعده ده هم ده
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم د کابل له 14 کو نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمې برید کې لښتر لږار لاس ولسی وګړي وژل شوی او تر 400 زیات ژوبل شوی دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د 14 هدف په سیاسن کې یو پوځي اډه و. نور تفصيل له کابل د مشالېډو خبريال نسیم شفق راکوي.
تازه او روسي معلومات خدا دي چې په دغه پیخه کې ټول لستنه وجل شوی دی تر اوسه پورې چې کوم ارقام خبره شوی دی د افغان حکومت لخوا او لڅلور سونه زیات کسان چې دی هغه تپیان شوی دی چې په دغه څلور سو تپیانو کې 50 تنه خزي او 20 تنه ماشومان هم شامل دي او داسې غنګوسي او داسې خبره شته چې ممکن د تلفاتو هغه کوم شمیره چې ده لدینه هم زیات شي ځکه داسې ښایي چې کدی سي یو شمیر تپیان چې دي او دغه صحیح وضعیت چې ده هغه لګدان دښنه ور ده او کدی سي تلفاتو شمیره زیات شي
نسیم دار ته وای چې تر اوسه پورې د دې بمی چاودنی پړچا منلې ده او کنه او حکومت افغان حکومت د لومړنی معلوماتو تر مخه غوښ سوی
نو افغان حکومت وایي چې د دې په اړه سړنې روانې دي چې دا معلومه سي چې دغه موټر بم چاودنه څنګه شوي او دغه موټر چې لچا ويدونکو مواد ډکو او دا په کابل ښار کې به ساره چاودنه بلل کیږي ځکه دا ډیره زوروره وا او تر شاو خو 2-3 کیلومتر پورې د ټولو ودانیو هندارې او شیشې ماتې کړې دي او خلکو ته هم سخت زیانونه اړولې دي او شاو خو ته کوم مارکیټونو هغه هم وران کړې دي تر اوسه پورې د مسؤلیت کمیټه نه دی منلای کته هم تر دې په خو به چې دغه ډول چاودنې کېدلې تر دې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیسته نو حکومت وایي چې دوی دغه تحقیقات چې دي هغه جری دي او دوی د معلوماتي چې دا به څنګه د پیښې شوي
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تر دې محمود نسیم شفق رپورٹ ور ودی د کابل د چودنې پاړه لکه څنګه ز په خپل رپورٹ کې ول د کابل اوسیدونکو وای د لومړی ځل د چدي دومره زور ور چودنه ولیدله و اوریدله لیکوال اوسیدونکو عزیز زمينه مزه د چودنې لزه نشته یو نیم کیلومتر لري اوسې شي د وای چودنې آن د دوی د کور ودانه ولړ سوله
شپې ودو یو بلوا یو بجې په دوران کې داسې یو درس داسې درس چې د نیمګړي د کړکو شي کښې هم را ماته کړلې نو د څه سره باندې په هغه وخت سره نو دا نه د نړۍ برس د کا په کومه فون کې ډېر د ماکی ډېر بګونه د ځوان کې هم دې کې اما د دې شدت او دې له واره نسبت نو په ډېر زیات او نه وخت دلته په کابل د نن ښار کې بلکې سوار ځان کې مات کې ډېر لري دی او د شي بچی کې هغه ډېر لري دی ځین حال ته نو څه یو خلک ډېر پریشان کړی وي هر یو داسې فکر کوي چې دې په لګه کې ځان نه راځي
نو تاسو خپل لري دی 14 نه لزای د خصم لري او سي تاسو 14 نه شاو پوري دی
نو کې د 14 شو په ځان کې سره واه دې په څه به هر به نو نه هر دې سره پاو کې می سرک په غاړه اما موږ د دې ځینې تقریبا یو نیم کیلومتر لري وسلګو او خو دې 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 همي شدت ډېر زیات دی چې دا موږ په کوم چا کې چې یو تعمیر دی د بلاک پر ټول تعمیر سره وکړو چې دې دې شي ډېر کوي
او د سې 14 نه یعنی د اساس خبر کابل کې اوس یو لټ خو دا سپیشي وخت نه وخت کېږي نو دا لا غوځه مختلف وو
ډیره زیات یعنی حملې خو ډیره زیات کیږي سمون حملې زیات وي دونه ډیره زیات او لږ خو د دې شدت او دې هغه هغه چې د قویتو کې یو نسبت نو حمله ته ډیره زیات فکر کوم د دې ځای کې تاسو د دې لري نه اسري د بل یو هغه ځای د چې کوم ځای کې به مو نه کړو دا ځکه چې دا ښه د موټر د موټر شو د ټرک د مونږ نه تاکو نو دا چې کوم ځای کې دی د دې څو درولې هغه چې کوم ځای کې دی چې جاري کړی دی هغه تقریبا د 10 متر خو شای ټول زور کوي او کله کنده کې نه د بلاند نه نو دې ځای ته کوي شي
یعنی تاسو ولته ورغلی یاست هغه ځای ته کنه نه ستللی
انا ته چې پلس ډیر خلک دې نه پرخدل اما موږ د سولې د سرک پر غاړه ټول هغه مارکیټونه سره ما دکانونه او خو شا کورونه ران بانګو رنګسيو داسې صحنه وو چې بيخي لکه د 1990 کال او کله 1990 د قانونو جنګي چې کوم د ناقصو عامه غشي صحنه ښکاره کړله دا مارکیټونه د بازار او رنګ او هغه چې مازیګر کې پر تیرېدو خو رنګ او شور او اما چې دی سهار ورته هر څه لنګ شي رونا کور څه رنگ لمنځه تللی
دا وځي سمینه ماتسای ل لکه څنګه تاسو واوریدل چې دغه 14 ډیره زور وروه او د زموږ همکار پامیر سره هم په دې اړه د سیاسي چارو کار په امر الله امان سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتنه چې دومره لوی ټرک چې 14 پکې سوي څنګه دغه سمیتا ننوتی د نوموړي جواب
دغه چې چریکی حمله او ترورستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخاوني شي ناګهانی حملات دي او ترورستي عمل ده چې انجاموي او دي او یا پارتيزاني حالتونه دي چې ما سره وړي په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسنی حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغله دقیقه ده چې دا به سوال لاندې راشي ولې د شهادتي کیږي دا لوی لري او ترکونه دغه ځنه نه باريږي دا چاول انتقاليږي او په څاپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي بیا یو مايان وخت کې دا بارسي او په مايان وخت کې دوی هغه تروريستي حمله دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولې هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي
دوه ډول جګړې په افغانستان کې فعلا روان دي یو خو په شمالي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي له وسلوالو سره بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډلېز توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنی کوي او حمله کوي د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډلېز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختی د دغه پر وړاندې د امنیتی چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوي څه طریقه کول پکار دي زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده چې هر څوک دغه جګړه تر مله وهي او دوی دغه ور بل اخره دوی خپل لمنه ته ورسیږي د پاکستان د حکومت په دغه مختللي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل ور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا په کار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقعي مخکې له واقعي نه وکړي
دا و امر الله امان چې له پامیر سال سره خبرې کولې په امنیتي بارني چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللی او هیله څرګند کړي چې دواړه افغان خواوې به د دې تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي نوموړي دا څرګندونه د ملایشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ ایسیا هیوادونو سازمان آسیان غونډه کې د وینا پر مهال کړي په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې ریپورت کې
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي نوموړي همدارس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او خګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپل مرستې جاری وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وايي عزیز دا سرګندونه د پنځمې پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبره تر دې سوره زیرسته کړي چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په اړه شک سرګند کړي او دای د دښمنانو تبلیغ بللې خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیر میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمينه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده مونږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي په امنیتی او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا سرګندونه په داسې وخت کې کوي چې تیر ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاتا میچی یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه ورده چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
لکه تاسو ته زبی شفق پر رپورٹ کې واوریدل، د طالبان مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته په افغان طالبان کې اختلاف پیدا شوی دی. یو ډله طالبان ملا منصور اختر د ملا عمر د ځایناستې په توګه نه مني، خو زغې ډلې د خیبر پښتونخوا د جامع حقانی موتبه د جمعیت المسلم ډلې مشر ملا ناصر ملک خاص کړی چې د منځګړي په توګه رول ولوبوي. پاکستان د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ ضرورې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلاف ختمولو لپاره کردار لوبول ښه ګام د خو بیا ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. سلاند یوسفزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوې دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوې دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبري پیل کړي دي. د افغان چارو کارپو او خبريال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنز اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي،
د طالبانو پر نوی مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چا نه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ، زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اورنۍ مرحله شوې وه په جولای په 1 باندې په مری کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه د اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه دنده کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حقله باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو د خبر پښتونخوا چترال ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون زده کوونکي غوښتنه کوي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه چې د 15 او 16 کلاسونو کم امتحانونه شروع کړي هغه دې وځنډول سي. د دې وجه دوی دا ښایي چې د چترال په 100 زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلاب له وجې هلته ګیر دي او په کې زیاتره داسې هم دي چې هغه په مالی ځاني او ذهني توګه متاثر شوی دي. نور حال په پېښور د شبیر مجان پر ریپورت کې اورو.
دا چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلع ډیره اغیزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژل شوي دي او د وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 300 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12 نیټه چې کم امتحانونه شروع کیږي هغه د دوی لپاره تر 2 هفتو اوزنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته ویل
بندي پولونه تبا شوی دي، ډیر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډیره مشكله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه، یو سټوډنټ کور به کور ده، لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي، نو څنګه راشي دلته اگزام ورکي؟ لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې جنکې زما لکه 60% فیمیلز دي او 40% کم دي میلز دي. سو کم کې پاتېږي سو رشتہ دار کور کې دي، لکه ډیر خلک کورونه خو سلاب وړي دي. دا وخت په پپي خور کې چې ډیر زیات دي کنه، دا 100-120 سټوډنټان دي. هغه لکه مونږ دلته پرپس د پاره مونږ دلته راغلو
نوموړي زیاته کړه چې د پیښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي.
انتظامی سره مونږ خبر او کو وی سی صاحب سره مونږ لاړو خبر ور سره کو وی سی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو مونږ درې پیر لاړو مونږ ورته چې مونږ خالي خبر ور سره کو چې د پر دلته نه اسي چې مونږ سټوډنټ سره تبان دی لکه مونږ تاسو سره خبر او کو اپلیکیشن دا سره بیا خلک چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه، لکه مونږ ورته چې نه خبر خې مونږ ټیم را نه کو.
ولی هم په دې کې چې کله د پیښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمه اختر امین نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ول چنن یا سبب د لړکې دی پریکړه وکړي.
ټانو ډیماند هډر جنمن ډیماند دی، ځکه چې هډر غټ افاتل تر هغه لیدو ورته یوه صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې سونه دینو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته ایگزام ورکړي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی دا او زموږ کنټرولر افیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو دا چې لار مې راوکاږو چې دې تم پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم ځای لري تیارې کړې دي هغه بالکل امتحان ته تیار دي. هغه ډیر زیات دي، کم از کم 14000 نه زیات کسان. ان شاء الله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
یا بل زده کوونکی عرفان الله وای کچر د دوی غوښتنې او نه منل شوي دوی په احتجاج لاس پوره کړي او عدالت ته به هم لاړ شي. د پامړ د چرته رمیاشته په 12 نیټه چترال کې تیزو بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړول لري چې پکې خوشه 3 لک پورې خلک اغیزمن شي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15 پورې خلک پکې وجل شوي او 500 سیوا جوړول شي. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانې کارونه په شپږ میاشتو کې د پاکستان پوز او مرکزی حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخم په ټول ضلع کې د بیا ودانې کارونه خپه تندې سره روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مدرسې پوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اصل کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تا تاسلام پښتونخوا خبرونه او خبری کړی دا د نن ورځې ورستی خبری کړی دا اوس هم پنځنه مې بجې سوي دي ملي حمیرزاده به د خبرونو لنډي سوړان دکړي
نن سار په کابل کې وی پوزي ودانه تنځي په موټر بمي ابریت کې لګتل لګلس کسان ورشي شوې دي د کابل امنیه کمانډان وايي شاودنه د غار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول کار شوی ملکی وګړي دي په ابریت کې خوښه سلور سو نزيات کسان زخمیان شوی هم دي د ابریت پر لاچانه دمنلې پاکستان وايي په افغانستان کې د امن او قراري سپټول سیمه کې امن راتلی شي نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن وړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت کې عمل کې وقفل کې دار لوګول چاري ساتي پښتونخوا په منځیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي په چارواکو په خبره هلیکاپټر تر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پینډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک پستوال وژل شوي دي د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د حل سلو اعلان کړی د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پیوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر ولسو ته رسیدلی دی اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سخار تر نیولو پس 213 ولسي وګړي تختولي دي په تختول شو کسانو کې لږ تر لږه شپېته عیسایان شامل دي د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې د ریویلي چې اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ په الفریته نومي ښار کې ولسي وګړي تختولي دي د ترکیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د هېواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو پر دوه سوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي دوګان خبري اژانس وایي د سیرناک صوبې په سیدو کې ښار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشه لس کسان بل هم شو یو امریکایي سیرنیز مرکز وای خی ایران د پارچین په نوم هغه په زیاده پکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې په کې تهران او د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي خو تهران له دې تورونو انکار کوي
ملیحا مرزاده اوس ته خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل دا چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کلی سراج سهیر ته وغوښتو
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادریه کې د سپریم کورټ هغه فیصله ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم ايني ترمیم کې بدلون او د دې ترلاندې پوزي عدالتونه جایز ګرځولې دي ادریه لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته بعد تر هغه ری پرزيد پوزي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته بوس ټول خندان ختم شي ادریه وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمي پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکول لپاره د پوزي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم ايني ترمیم منزور کړو خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی ادارې زیاتوي چې وقته شینو لدی وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او سوسو کلونه باقي سونه چلیدل نو ځکه په داسې صورتحال کې پوزی عدالتونه ضروری وو او بیا اوس ته پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کورس پانه خپل ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دندا سنوي نه ده بلکې لډیر مودې راسي دا سلسله روان ده خو تر اوسه پوری انتظامی او متعلق ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړی ادارې مخ کې وایي چې د لړکی یو منظم ټول لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعہ میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي او د غرنګ ځینې وخت خو دا خلک په قیدتو ګورونو ته هم زی او د دروغو سروې کوي او د غشن بیا وروستو د دې غریب خلکو نه پیسې اخلي ادریا اخري کې وای باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوټ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو څارنړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغه پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونو قانوني پکې پوځي عدالتونه قانوني بدل شوی دي دا اداره وایي ل دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادی بشری حقوقو له خطر سره مخامخ شي هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او بریدونو پر محل د ولسی وګړو مرګ شوبلی کچا زیاتې دوه پاړه د ملګرو ملتونو تازه رپورٹ څېړلې دی. د دواړو لیکنې مهمه برخه هارون پچاورمی.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلید افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمه برخه راخستی. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عام افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته وختي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عام افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندې کړي.
هارون بچاو چې د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. یو امریکایي څېړونکي ډله یا تھنک ټینک وایي داسې ښکاري چې ایران د پارچین په نامه د خپل هغه پوځي میدان په پاکولو بوخت دی، چرته چې امریکا او اسرائیل شک کوي ایران په کې پتی روښتون کې د ټیمي وسلو جوړولو لپاره تجربه کړې وي، خو ایران دغه تورونه ردوي. په دې اړه زموږ همکار سره لمومن د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ساينس او نړیوال امنیت په نامه ادارې د اگست په شپږمه د هغو تصویرانو یادونه کړې وه چې د سیټلایټ د لارې اخیستل شوي وو. په دغه تصویرانو کې ښودل شوي چې د پارچین میدان ته بلډوزري، سټیم رولري او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي، خو ایران وایي چې دغه هر څه په یاد سیمه کې د سړک د جوړولو برخه ده. د څېړونکو دغه ډله چې د ملګرو ملتونو یو پخوانی اټومي پلټون کې جوړه کړي وایي دغه تصویران د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون وروستو اخیستل شوي دي. د دغه یاد تړون له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي چې په بدل کې به پرې نړیوال بندیزونه نرمیږي. دغه بې طرفه تینک ټینک وایي د ایران لخوا د وروستیو عملیاتو داسې اندېښنې راپورته کړې دي چې ښایي ایران غواړي د خپل اټومي وسلو د جوړولو پخواني ثبوتونه ختم کړي. دا ګام یوه ورځ وروسته له هغو پورته کړل شوی چې امریکایي سینیټرانو داسې اندېښنې راپورته کړي چې آیا یا تړون به د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین تنصیب پلټنې وکړي. یو شمیر د پارلمان غړو دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی تړون به وکولی شي چې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د پټولو یا سپا کولو څخه منع کړي. د امریکایي څېړونکو ډلې دغه معلوماتو د اټومي انرژي نړیواله اداره هم پریشانه کړي، ځکه چې دا به په دې اړه پلټنې کوي چې آیا په تیر وختونو کې د ایران اټومي پروګرام پوځي بڼه درلوده او کنه. داسې تمه کېده چې د ملګرو ملتونو ویانا میشته ایجنسی به ډېر زر د پارچین دوره وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ د امریکایي تھنک ټینک د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي چې د پارچین میدان ته بلډوزري، سټیم رولري او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي. بلخوا امریکایي سینیټرانو هم په دې اونۍ کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیواله ایجنسۍ دوی ته باور نه دی ورکړی چې ګینې دوی د دې جوګه دي چې پارچین میدان ته رسۍ وکړي، او دارنګ د امریکا او اسرائیل د هغو تورونو پلټنې وکړي چې ګینې ایران دغلته کې د وسلو جوړولو هڅې کړي.
اسرار عالم مومنتو د پاکستان انګریزي ورسپانې د اسلام آباد او ریاض پر اړیکو مقاله خبره کړې د لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپل نظریاتي ازادي ترلاسه کړي او د ریاض د ستراتیژیکو ګټو برخه جوړ نسی. تفصیل په دې رپورت کې په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علی په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وايي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده. له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اووه شپې تکلن تعلق رڼا چې بیا وايي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالی مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي. د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو کې ورته فوجان هم لیږلي دي چې مثال په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده. خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی. دوی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د ده په خبره د دې یوه وجه شاهده وي د پاکستان فوج وار لمخه په هیواد کې دننه له شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دي او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي. دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمان نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالی مرستې ورکوي. د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځوړلو هوډ څرګند کړي او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لښ څه تاوتریخوالی هم راغلي. سید محمد علي وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان او د سعودي عرب پر اړیکو باندې مقاله خبره کړې وه. فارن پالیسی مجله بیا خپله یوه لیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړی او د هغه ستاینه کړې ده. مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. لیکنه د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات څېړلي چې په امیر ساحل بیانوي.
امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگټن ته ونه سپاره. په بیان کې ویل شوي ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان یې د جهادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو دی بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانیږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبرۍ شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دي نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
د فارن پالیسی مجلې مقاله تر ټاپه امر ساحل وړاندې کړه. د پاکستان قومي متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین وایي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازشونه روان دي او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه هم د پونا د پارټي غړو یا ایم کیو ایم پرېښده او بهر ملکونه ته تللي دي. بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي وایي چې د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته خط تلل یو تکنیکی غلطي کېدلای شي. په دې اړه رابیا کرم خان رپورٹ اور
د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د زیارت په شپه د خپل ګوند کارکونانو ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ام کیو ام د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال کې لګراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکونانو ته الطاف حسین وینا و چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پریښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
د رابطه کمیټې غړو متحده قومي مومنټ پریښودو او بهر ملکونو ته وتښتید. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او د رابطه کمیټې اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وخت زه پریښوم او بیل شوي وو نو کنن دوی بیا ما پریږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ام کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسع جلیل شامل دي. د ذکر د بلخوا د ام کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ام کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندستان های کمشنر ته د کارکونانو د گرفتاری په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وی نو دا یو تکنیکی غلطی کیدی شي. یاد دی وی د ام کیو ایم لخوا د هندستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخه تراغلی وو چې پکې ویل شي وو چې د انساني حقوقو خلاف ورزي په اړه دی اواز اوچت کړي. د ام کیو ایم یو بل غړی شبیر قائم خانی ویلی وو چې دا خط صرف د هندستان نه بلکې نور 55 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دی وی د ملک په مختلفو برخو کې د ام کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم چوی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د متحده قومي مومنټ صورتحال په اړه وایي چې د ام کیو ایم د مشکلاتو ذمہوار د ام کیو ایم مشر دی او هم دغه وجه ده چې اختلافات له وجې د ام کیو ایم غړو سیاست نه ځان پډ راکړو.
هغه ته پته ده چې دا د کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دنه یا پاکستان کې د حکومت دغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغه کې هغه ته ښه نظر چکتلې بلکې یو ناراضي موجوده ده یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ام کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده هغه سره متفق نه دي نو هغه چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی. څوک د ملک نه بهر لاړل څوک دن نه ملک دن نه دي هغه هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لري ساتل غواړي. نو دغه صورتحال په وجه باندې الطاف حسین چې داسې قسم بیان ورکړي.
ذکر ده 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ام کیو ایم لاړه د هندستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلې دي او ویلي دي چې د ملک سره دښمنی کول دي.
د ربیع اکرم خان رپورت موږ دی اوسمزو کابلی سمو ته د قبایلی سمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو پروند په پېښور کې به خبري غونډې پر مهال ول د کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلی سمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه کوي. دوی غواښ وکړ چې قبایلی سمو لوی مسلې حل نه کړل سوی نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. له پېښور څخه لاندې سبزای معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغي کې د امن او امان مسله ده. پاغي کې کم زمنګ ای ډی پیس شې دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي منګه وړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساسه محرومي ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نمنګ په پاکستانیانو کې شمار یو او نه په انسانانو کې شمار یو ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلو. په ملک کې چې کوم قانون سازي کېږي قانون سازي داري د غی اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د لپاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچې سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم په کورو ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغه ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږو نو به خو بل زمون دویمه هغه چې کوم ځان هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي نو به خو مونږ احتجاج کوو مونږ سره د احتجاج لار ده برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګې دي.
چې څنګه کوم مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته تخویز شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به هم دغه سیزونو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندګي نه ده ترلاسه زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړل سوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سفارشتونه منظوري نه ده ورکړی خو دوی د ولس د ځینو وړو مسولو هواري او ضرورت پر کول لپاره کار پیل کړی دی دا خبر د کمیشن غړي مسرت خدمت تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سفارشتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور پام کې نه نیسي او تګلاري جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي کولایاس رپورت لري
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای کسه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منځوري نه دا ورکړي خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لوی کچه خبري او سلا مشورې روان دي دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي مسرت قدیم ویل د مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده ځکه که چیرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپل کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورت کې تر ټولو لوی انتقاد دا چې په دې رپورت کې مهمه مسلو ته پام لرنه نه ده شوی
په دې کې دا وایي چې د پاتہ د مستقبل فیصله دی او شي په دغه کمیشن رپورت کې د هغه په حواله باندې نه خو هغه ایکسرسایز او څه جرګې والو نه په کې څه داسې خبره راغلي ده بیا هغه نه علاوه مونږ د آرټیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړي والا د مونږ سوال دا دا وو او دا دی آیا چې دا نکي په دغولس امینګان او دا د سنټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې د قانون سازي هم نشي کولای او د پاتا پارا هلته ولې چې دا فورم خو د قانون سازي پارا ده بیسیک
اجمل وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیدل شي بلخو د قبایلی چارو کارپوه شاهبودین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بازو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بازي کلتوري فرقونه شته دي یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي بیا موږ ته
شاهبودین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي
د ګولایز ریپورت باندې په خبر پښتونخوا کې ډاکټر وايي په هغه صوبه کې 80% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پیسشي او بیا تر هغه وروسته لدې به برخې وي دوی تر ورځې پښور په لیډر ریډینګ روښتون کې د وغونډي پر مهال وویل د خبر پښتونخوا شاوخوا 50% ماشومان د مور په کافي اندازه شیدې نه رسیدل کبله د بلابل ناروغي شکار کیږي شبیر مجان معلومات راکوي
دا پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د مور د پیو د اهمیت په حقله باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستورو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وه چې دا پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پیو نه ورکولو له وجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بېلابېلو ناروغو ښکار کېږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکولو له وجې څومره فیصده ماشومان دا څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکي ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغه ته شپږ میاشتې پورې تش ماشوم لا مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومان ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن چې کوم مین دې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې آ ډېر زیات خپل عمر په لحاظ دغه وزن ډېر کم پاتې شي. 2.5% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ دغه قد کم پاتې شوی دی. ازهنی لحاظ سره هم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت سومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډیر فائدې دي چې ماشوم ته سومره زر نظرې ک مور پي خپل ور کوي نو هغه سره هغه ته قوت مدافعت ملاويږي. په هغه ټایم کې بيمارانو نه بچول نه بلکې کله پورې جون وی هغه پورې بلا ډیر بيمارې نه دي کاغې نه بچ کوي. د دست او اسال دین وکه تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کمینه جوړیږي په مور پیس ورکول سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي.
د غونډه کې برخه خستون کې ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکون کې مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فائدې وي او هغه په خپل هم د ګڼ شمېر ناروغونه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومان ته پی ورکوي هغه هم د ډېر ګڼ شمېر بيمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وي د دینه بچ شي. حمل چې کم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلی شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د تکتول نیوټرینټس ای چې هغه نه خپل ماشومان د مختلفو بیمارینو بچ کېدای شي او بچ کیږي. ډېر شي ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نسکي.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځنې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی. خو د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده.
نه جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زو یې ماغي سره غي برخم راځي خو به برخ وسوک نه راځي. مور که ډیر هم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پويږي نو چا سره مشوره وکي که په صحیح طریقے سره ماشوم سینې ته دی واچي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکي نو ایس وجنه دا کاغه پی کم شي.
د پامول دا چې د نړۍ د نور هیوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومانو ته د مور پی ورکولو د میاش پتوګه منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې نخساته خبرونو وروستۍ شېبو ته رسیدلې یو. د ملیحه میرزاده زخبا د خبرونو لنډیز واورو.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ لږ لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي 14 د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوي چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خو اوشا 400 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت عمل کې به خپل کردار لوبول جاري ساتي. د خیبر پختونخوا په مانسیری کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پینډینا ګلګت بلتستان ته روانو چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلی دی. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې حمص یو ښار تر نیولو پس 213 لسی وګړي تختولی دي. په تختول شو کسانو کې لږ تر لږه 80 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتین نومي ښار کې لسی وګړي تختولی دي. د ترکیه د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد وسوالو ترنس باندې خطر کې دوه کسان وژل شوي دي. دوغان خبري ایجنسی وایي د سیرناک صوبې په سلوپی خار کې په رامنځته شوي نښته کې خواوشا لس کسان جوبه شوي هم وو. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضح نه دی. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلیوه پر ضد مقدمه شروع شوه. په نوموړي د مالی درغلو د ټاکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي چې هغه ترې انکار کوي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده زخوري د تاسو مشال ریډو اوري د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونه مو اوري د پایتر سيږي تاسو کولای شئ د مشال ریډو د نن ورځې او په خاني ټول خبرونه په مشال ریډو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه ویډیوګانې هم ستاسو د رنګ تاسو د مشال ریډو فیسبوک تم تلسي او په فیسبوک هم د خبرونه هلته هم ترلاسه کیږي او ورسره ویډیوګانې هم کتای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. تو خدای پامان.